د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د چهارشنبه یا شروع ورځ ده، د اکتوبر 14 تاریخ دی. په دې غړې کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه دراوو، لکه څنګه چې تاسو خبرې په سلام پښتونخوا کې موږ تاسو ته ونیمه سندره هم خبرو، خو د دې هر څه تر مخه په هر غړې کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره بوریوال کاکړ په سټوډیو کې دی، نو راځي چې وایو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتي پلان وړاندې کړی دی. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وای د جګړې ځپلو لپاره یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده، او د ترکیې ولسمشر وای د دوی ترلاسه کړې استخباراتي معلومات ښیي چې د انکرې خونړۍ چاودنې وسلوالو په شام کې پلان کړی وي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره خپل پلان په ډاګه کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سه‌شنبه په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. مبارک زیب خان وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کورسو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی.
افغان د پاره خدا دی چې دغه خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي، او دغه شان آی ډی پیز باندې هم خاص کر د 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دي. نور خار کې کدي ګرځي را ګرځي نو خپل آی ډی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دي.
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لوی لوډ سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور، کوهات، هنګو او ډیرا اسماعیل خان ډیر اساس بلل شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولی دی. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دی جوړ کړي، او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. د مردان ناظم همت الله حمایت الله معیار د سه شنبه په ورځ ناوخته په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې ناظمان نمائندګي لري چې پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوی دغه رائے پکې نوی، او دا سی ادارې وی چې هغه تا پای باندې یو زور اور کینو لري، او هغه د خپل مردي فیصلې کو ټول خلک کې د صوبایي حکومت ته.
خو د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه په پلټنو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. په خبر پښتونخوا کې د ځلي حکومتونو لپاره ټاکنې د روان کال د مئی پر 1 نیټه شوې، او بیا ځلي او تحصیل ناظمان د اگست پر 1 نیټه وټاکل شو. په خبر پښتونخوا کې د نه حکومتي ادارو کارکونکو او فعالان وایي د دې ادارو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي. تیر ورځ د انجوګانو پخوانی کارکونکو او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر مشال رادیو ته ویل ځینې انجوګانې په پنجاب کې کار کولای سي، خو په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې نسی کولای.
پاغی باندې بندیز لګیت په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې، خو پاغی باندې د کار کولو بندیز په نور صوبو کې ونه لګیل، لکه اسلام آباد کې یا پنجاب کې یا سند کې. د 13 میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د انجیوز د کار کولو کمی ډیر زیات راغلی.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوام نېشنل ګوند سیاستواله ستاره یاز هم وایي چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ځینو نه حکومتي ادارو ته د کار اجازه نامو نه ورکولو لکهبله په هغو سیمو کې بشري او مرستندوی کارونه اغیزمن شوي دي. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه ویلو چې که ټول انجوګانې د حکومت نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو د کار اجازه به ورنکړل شي. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست والی حمدالله دانشی وای په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشی د بیگا مشال رادیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یو 50 کسیز پلاوی دی ولایت ته روان دی. حمدالله دانشی وویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنه کړې ده او ټولو مثبت ځواب راکړی دی. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي وو چې د کندوز د نامنیو له کبله شاوخوا 12,000 کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. افغان حکومت وایي د دغو کورنیو سروې پیل شوي او هغو ته د مرستو رسول هم پیل شوي دي چې سروې بشپړه شوې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سی شنبې په ورځ په ماسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو سره خپل مرستو ته دوام ورکړو. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په انکاره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په شام کې د ډیرو سختدریځو وسلوالو لخوا پلان شوي وې. په هغو چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپي شوي وو. ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ادعا ورد کړي چې ګواکې په هغو بریدونو کې حکومت لاس درلود او کیڼ اړخي سیاسي مخالفان او یا هم د کارګر ګوند ملاتړ یې په نښه کول غوښت. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای په پیل کې درې ډلې د تورونو ډلو په لیست کې شامل وي خو د هغې چاودنې څرنګوالی ښیي چې شاید داعش ډله هم پکې لاس ولري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو له بروال کاکړ څخه اوریدل. په دې ګړی کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د محرم لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي.
دا اسلحه په نمایش موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال، لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې الاؤډ دی، هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکاري ته تیار دي. د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي
دا بیا یو بل لوبا ده، یو بل ډرامه ده. دا چې وایي موږ هماره طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، معنا ریچې ده، معنا دا ده چې دا طالبان دوی په لاس کې یار لادې چې وغواړي جنګي یار لادې چې وغواړي مذاکرات میشته راولي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ملک دښمنۍ په تور په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د ځینو غیر سرکاري ادارو کارونه بند کړي، خو پنجاب او سند کې داسې نه دي شوي. پښتانه فعالان په دې اړه پوښتنې لري.
زمونږ سوال دار اوچتیږي چې فرض کا دغه یوز مل دښمنه کارونه کول او دیته په ګوته شو، نو بندیز بیا لګیدنه په کار دی چې په غیبانه په ټول پاکستان کې لګیدلې.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. مکسر اوسه زموږ غل مشال ریډي وره اوریدن کولم. به رپورت ورته د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې محرم میش کې با یو سل او شل جلوسونه کیږي او د نهویا امام بارګاو د امنیت لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي. د پولیسو په خبره د جلوسونو په خوښه کې با خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو افغانانو او د قبایلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازه نه وي. د پېښور کوهاټ هنګو او ډیرا اسماعیل خان ضلع تر ټولو حساسې ګرځول شوې دي. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل لري.
په پېښور کې د محرم د امنیتی پلان په اړه تیر مازیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د یو سل یویش ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره و نیم زره پولیسو ته امنیتی ذمہواری ورکړې شوې دي.
زبنگ ټول په پېښور کې 79 هغه دی امام بارګا دی، خو دې کې سبلون هم شامل دي، 12 سبلون دي، نور امام بارګا دي، خو بیا چې بہت سینسیٹیو دي نو هغه 20 دي. او جلوسونا ٹوٹل دا جلوسونا تعداد زمنگ 121 تھے، یو سل یویش، او آگے کے چکم غٹ جلوسونا دی، مین جلوسونا دی نو آگا 30 تھی. پولیس والا زمنگ سیکیورٹی با تقریباً 7,500 نفری پولیس او چکم نور لا انفورسمنٹ ایجنسیانی دی نو دا با محرم کے اسپیشلی پا یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم بانے بدا لگی.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدای دې چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بین دی، او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر په 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې باندې نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دی.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د د په یو سل سلور سل اخلان دی د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحه په نمایش باندې 144 دفعه لګیدل ده، موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده، دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبه او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی، هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخت امنیتی پلان جوړ کړی شوی دی، او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور، کوهاټ، ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلعې ګرځولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مرزم کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم شاو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کو. خبر پښتونخوا کې د ځلې حکومتونو د پاره ټاکنې د روان کال د مې په دیرشم شوي وي. ټاکل شوی ځلې او تحصیل ناظمان وای چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار نه دی معلوم. ځینې ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی لوکل ګورمنټ کمیشن رد کړی او وایي دی کې باید دوی ته نمائندګي ورکړل شي. په دې اړه نور حال خالد خان څخه ورو.
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلعي ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز اف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلعي حکومتونو د سارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډیر ضروری دی. دا مردان ضلعي نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ځلي حکومتونو لپاره سرولز اف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ځلي ناظمینو ته په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې سنمایندګي ورکړې ده.
پکاره چې اگر ریګولیټر چې هغه کې ناظمانو نمائندګي لري ځاده پکاره ناظمانو आवाज هغه کې نوی دغه رائے پکې نوی او دا سی ادارې وی چې هغه تا پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مرضی فیصله کوي ټول خلک به د صوبایي حکومت ته
حمایت الله معیار څوک چې په 2002 کې هم د مردان زرلی ناظم پاتې شوی دی وایي په لوکل ګورنمنت کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګي یو غیر جمهوریت عمل دی خو بیا د زرلی حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنې کوي پاغې کې د ناظمینو موجودګي سجواز نه لري
او لوکل ګورنمنت کمیشن چونګه ظاهر خبره چې انکوایریز ناظمانو کې او ناظم نمائنده پکې نه سينو بیا کانفلیکټ اف انټرست راځي نو دیو جن د دې پېښې نظر پدې کې لکه د ناظمان نمائنده نه ایښودل شوی
د غشان د برادر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی زلي ناظم صاحبزاده فصیح الله وای په کار دا چې د زلي ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي
کمه لازم نشته خو چونکه ولنه میاشتا سٹارټ اگست شوه دی امید لرو صوبایي حکومت نه ان شاء الله تعالی چې کمرولا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی دا به داوم پلا به بوت د فاره بربور کار کوي
دا یادونه دا چې د زلي حکومتونو د پرمختګ د پاره د پنګي او نور وسایل ورکول د پاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې د زلي او تحصیل ناظمینو لړخه دوه نمائندگان منتخب شوی دی کوم چې په تیر ځلی حکومتونو کې د صوبایي حکومت په خوخه به اخیستل شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکي او فعالان وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیز لګولی خو په پنجاب او سند صوبو کې داسې کوم محدودیتونه نشته دي د دې ادارو ځینو چلوونکو او پښتنو سیاستوالو ویلي چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بېروزګاره شوي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي یاد دوی چې د پاکستان حکومت پر ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کړی او غواړي هغوی د نوي حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه پر مخ یوسي پامیر ساحل پی ریپورت لري
په خیبر پختونخوا کې د ناحکومتي ادارو کارکونکو او فعالان وایي د ناحکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې لکه بلې غنی ان جی او غانې وس په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای تیر ورځ په پیښور کې د ناحکومتي ادارو په خوانی کارکونکو او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر مشال رډو تویل هغه ان جی او غانې چې وربان دي د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای خو په پنجاب او سند کې یې کوي
باغی باندې باندې لګیت په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خو پاغی باندې د کار کولو بندیز په نورو صوبو کې ونه لګي لکه اسلام آباد کې یا پنجاب کې یا سندھ کې نو زموږ سوال دار اوچتي کې چې فرض کا دغه یوز دشمنه کارونه کول او دي ته بغوته شو نو بندیز بیا لګیدل نو په کار راځي چې پاغی باندې په ټول پاکستان کې لګیدل وي او دویم میکانیزم یا پالیسی خفه خبره ده چې راغله او را دي شي موږ ته ارکلې وایو خو چې اصلا چې پاغی کې حکومتي ادارې یا وتی واقداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څخه کوي او هغه کوي
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په حق هیواد کې د کورنیو او نړیوالو نه حکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلارې اعلان کړه تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په حق هیواد کې د ماشومان لپاره کارکونکو نړیوال ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاد اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده سیف د چلډرن دا تور ردوي او وای هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومان ته دکړو او روغتیا اسانتیا برابروي د پاکستان په سېنات کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابل محدودیتونه ل 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي
2005 نه کرا واخلې ونځوند د حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول جیونو اته ست یا چی هغه ټیم کې اوم د دې د ان او سی مسله وا په 2009 کې چې دیتا ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکول او دیبا سوبې ته نشو راتللې ایون د یو این ایجنسیز نو الاوډ چې هغه برازي غلطه کې نو بیا غلطه کې هغه یو پی ڈی ایم ای او دا این ڈی ایم ای فایل شل پاره ټینکی نو بیا دا دغه راغو چې هغه ورته این او سی ورکي او دوی بیا کار کوي نو د صوبی حکومت بیا ورته این او سی ورکو هغه بیا غلطه کې کار کو
ستارایا زیاتوي دوی چې د پیښور پر سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې په غونډه کې ناستول نو پر نه حکومتي ادارو یې د تورونو په اړه ثبوت وغوښت چې تر وسه ورته حکومت نه دی ورکړی. د بشري حقونو فعال عمران ټکر زیاتوي د حکومتي محدودیتونو له کبله په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نه حکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی.
د تیرو اتو میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د این جی اوز د کار کولو ارګانډه زیات راغلي لکه په نظر ایون ناراضي کو فرض کې په کومه این جی اوز باندې بندیز نه دی لګیدلې خو هغه ته میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې فسوک د اجازت نامې لپاره سرکار ته درخواست ورکړي چې ما ته دا پروجیکټ ملاو شوی دی او دا زه په دې سیمه کې کوم نو هغه دومره اوږد ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ ویل شپږو میاشتو نو څلور میاشتې خو په هغه پروسس کې تیر شي نو باقي دوه میاشتې پاتې شي نو په هغه دوه میاشتو کې بیا هغه کار نه کیږي.
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ول چې که نا حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت به ورته د کار کولو اجازه ورنه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا د نړیوالو فشارونو وجه ده چې پاکستان په دې روسیو کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د بیرته شروع کولو لپاره د همکارۍ خبره کوي. پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان اوربند کولو ته مجبور کی نو بیا به ورسره خبرې وکړي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او دغه راز د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناټو د هیوادونو لخوا وي، دوی به یې ویلي وي چې له انتحار، چاودنې او ډلهییزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم شته. همدې سره تړلې و مرکه درته دراورو د دغه رپورت سره. لکه څنګه چې مو واورېدل افغان چارواکو ویلي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي داسې نه ده. هغه زیاتوي چې د پاکستان په خبره به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنگ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصرالله ستانکزی سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلې چې آیا پاکستان به د سیمه ییزو فشارونو له وجې د جګړې ختمولو لپاره مثبت رول ولوبوي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي. حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي، یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو څوارلسو کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر زمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي دا یو نااعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یوه مسله بله مسله دا ده چې د داسې مذاکراتو لپاره چې بله پالیسي کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات پر سره پوچوم لري دا خپله دا چې وایي زموږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو مانا څه ده؟ مانا دا ده چې دا طالبان دې په لاس کې دي، هر لاده چې وغواړي جنګي هر لاده چې وغواړي مذاکرات میش پیدا ولي.
استنیزه صاحب، یو بل موضوع اوس کله چې پاکستانی چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ اماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبره بیرته پایل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اوریدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په دې صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنې اوربند دي وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه زهند لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیمه نیسي. په دې قضیې شاته اوسنه طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه څوک دا ټول طالبان نه دي، ټول افغانان هم دي، ټول د اسلامي تاریخ غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د درویش دورانی یو مشهور شعر دی چې بیان تور پورته شي نڅوک په وینو رنگ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. دا شعر د سندرغاړي غنی حسرت په غږ کې اورو.
سر پا وینو رنگ سی بادارا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمه ته رسیدو راځي له بوريوال کاکړه د خبرونو لنډي زور
د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سې شنبې په مازیګر تر خبرې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي پلان تیار شوی دی. ده ویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کوره کړل شویو خلکو پر تګ راتګ هم بندیز دی. د خبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیارات اصول نه دی جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. خو د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته وویل چې د ناظمانو په اړه د پلټنو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته جواز نه لري. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست والی حمد الله دانشی وای په ورستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته ل کورنۍ او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. نموړي ویل ل ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنه کړې ده او ټول مثبت جواب راکړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پایلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وچل شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیگا مشال رډي ته وویل چې بی پایلوټ الوتکې د داعش دا غړي د سې شنبې په مازګر د پېشې په سیمه کې وژلې دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي دي چې په انکاره کې د سې شنبې ورځې غبرګې چاودنې په شام کې د ډیرو سختېریزو وسلوالو لخوا پلان شوی وي. په هغو چاودنو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او په سلګونه نور ټپي شوي.
بوروال کاکړ تاسو ته خبرونه وړاندې کول بلکې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړ. مشال رډیو ورې راځي چې اوس زموږ همکار سره ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وای.
نن د پیښور نخبریدونکي وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترخګری د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي او دا چې د پولو د سارنې لړکی دوی له افغانستان سره پوره پوره مرسته کولی شي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاری وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. او پاکستانی چارواکو په خپلو خبرو کې اکثر په ډاګه کړی ده چې افغانستان کې د امن په ځای کول نه یوازې د هغوی خواهش دی بلکې د افغانستان امن په خپله د پاکستان په ګټو کې دی. او هم له دې امله پاکستان سخ کال د جولای په میاشت کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو قربتوب هم کړی دی. دریا اخیر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثر دي نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د دواړو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څو وخته پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوه هم کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. اداري مخکلي کې چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضې ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه کپنۍ بیا ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. اداري مخکلي کې چې د نورو لوزونو په څیر د اساکدار دا وعده هم پوره نه شوه چې ولست به د بې ځایه لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې گردشي قرضې یو وار بیا سیوا شوي نو یره ده چې ولست به په دې جمعې کې هم د سختو مسلو سره مخ کیږي. نو باید چې وزیر اعظم په خپل دې مسلې اړخ ته پام را وګرځوي او بجلی پیدا کوونکو ته زر تر زره ادایګي باور کړي چې ولس په جمع کې هم د لوډ شیډنګ د عذاب نه بچ پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
Uh, اوریدونکو له برتانیا چاپیدونکو ګارډین ورسپنه لیکي د څو وخت لپاره د طالبانو لاسته د کندوز ښار پریوتو سره دا خبره ثابته شو چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد له جنوبي برخې څخه د افغانستان نورو برخو ته غځولي دي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ لیکي په شام کې د روس د هوایي بریدونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخته شوې ده. د دواړو لیکنو غټې برخې له اسرائیل مومند اورو.
ګارډین ورسپانه لیکي که څه هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو بیرته نیولې خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوي چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولي دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغو وشو چې ړومبی خال خال نښتې وي او بیا افغان چارواکو ویل چې د ښار د خوندي کولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو افغان پوځي سرتېري راورسېدل. د وسله والو لاسته د کندوز ښار پریوتل د غرب له خوا روزل شوو هغو افغان ځواکونو باندې لوی گزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنگيږي. په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسله والو لاسته پریوتي او له دې وروسته د طالبانو لاسته د نورو ښارونو د پریوتو اهم ویره پیدا شوی. بلخوا پراجیکټ سندیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او همس خارونو او د حماس سیموګیر چاپیره هغو ځایونو کې هوایي بردونه کوي چیرته چې د خپلواک څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو د دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي چې پکې هغه ډیموکراتیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم زده جګړه کوي. نو د هر څخایي چې په شام کې د روس مقصد د ترګرې پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې لوجې ترګرې رامخته شوي. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډیکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره لوجې د 2011 کال را په دوی خط سباندې 2.5 لک خلک وجل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسی خلکو مرګ جوب لکه منه بلکې لا پسې زیات شي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aur khali pawras.
Aur idale mahirawi.
اوریدونکو راځي چې اوس د جاوید مرخیل په غو کې د پیر محمد کاروان یو شعر واورو.
Thank you.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه د اوس بیلرته ریپورتون ته ګرځو. د برتانیا ټلیګراف رسپانې په ترکی کې د روان حالاتو او داغوی د غیس پړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي په دې روسي کلنی کې په دغه هیواد کې حالات د خرابې په لور روان و چې نښتي یې له دې تازه چاودنو ښکار شوې دي. ورسپانې لیکي چې ترکی باید د پاکستان غونډې په ګاونډیو کې لاسوهنه ونه کړي بلکې په کور دننه حالاتو ته پاملرنه واړی. بروال کاکړ د دې مقالې لنډی زرته وای.
په ټلیګراف روزپانه کې خبرې شوی مقالې ته سرلیک ورکړل شوی دی چې آیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دي او کڅنګه. ورسپانه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل شي. د ورسپانې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم ناارامه دی. ورسپانې زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده و، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیری شنبې د ورځې ځانمرګې برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکیچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګې برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورسپانې لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته شوي ویش له کبله پر پوله پراته هیواد ترکی ته ګواښ پیښ شوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات شوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کیږي. ورسپانې لیکي چې دا بالکل داسې ده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دومخې لوبه وکړه. ټلیګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي بلکې ګاونډیانې هم نه آرام دي. ورسپانې لیکي دا دواړه د لویدیز پرتګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورسپانه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
روزم کتاب سے مشال ریڈیو اور په دې رسو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلېز بریدونه په پرتلېز توګه زیات شوی او جارحانه شوی دی. د کندوز تر لند وخت پورې تر نیول وروسته طالب وسلوالو تیر ورځ د غزنی پر زینو امنیتی چک پوسټونو باندې ډلېزی حمله کړې. پښتنه دا چې د طالبانو په بریدونو کې زیاتواله ولې راغله؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د دغه پښتني جواب د لټولو کوشش کړ.
د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځنډې دوه سمدستي ورسته د وسلوالو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي. د کندوز ښار نیول، د کابل شاه شهید، د غزنی مرکزی زندان او غزنی پر امنیتی پوسټو بریدونه ځینې ښکاره بیلګې دي. د افغان چارو کارپوه سمی یوسف زیوایی د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له غلاملونو دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
طالبان هم په نسبت زړه ورشي دي او وجه دا ده چې خارجي قواوی
افغانستان څخه وتلي دي. هغه وایي بریدونه چې طالبانو بدبه کېدل هغه کم شوي دي، او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملې وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې خار باندې قبضه وکړي.
د ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی و، او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه و منلی. همدې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوی مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبري په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کړه، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کړه، و هم په جامع جهانی که زن تثبیت که چه دوی نسبت سابقه رهبری تو پر قدرت دی. دی دوی پلانو ندقیق. دوی قبل پر هر زن که حضور پیدا که نو دیدی لخاطر سی جلب جذبان خل زیاد که خپل حضور هم وخی، خپل قدرت هم وخی، نوی رهبری دقیق کارون شروع کلی.
خود جن کارپوهان و حکومت مخالف ها کلی بیا افغان حکومت دیر ضعیف بولی، او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بي اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزمی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رایې صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نشم پیدا کولی چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم. یعنی نشته څوک، نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دای که څه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
او څنګه امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شوي دي، اوس روزنې نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېرې جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري، زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زری پوش موږ نه لرو، زری قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنی ثقیله سلاح کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت نگانه پیرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښمتونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړ پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلارې پر مخ یوسي.
د سولې پر لور
یو ناڅا په درزو شو په بزګر مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمنه نجوان د سرنست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ورځونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم مشتدې له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور علاوه تاسو نورې غنې او نيزي خبرونه هم اورئ او دا ټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ د لاري نه یوازې اوریدل شي بلکې اله غزه ډاونلوډ کول هم شي او که غواړی د ځان سره یې ساتل هم شي. همدارس په فیسبوک باندې هم زموږ خبرونه شته، دلته تصویرونه هم شته، ویډیو هم شته، تاسو کولای شئ چې له هغه ځای زموږ ریپورټونه تصویرونه او ویډیوګانې وګورئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس یو ریپورټ دراورو د ماشومان د حقونو کارپوهان وایي چې حکومت له پکار دي چې د ماشومان سره د زیاتی د پیښو د نوټس په اخیستلو سره د دغه کار کوونکو ته سزا ورکړي. همدارز زینو د بشری حقوقو فعالان ویل دي چې د ماشومان سره د زیتی د مخنیوي لپاره باید داسې قوانین جوړ شي چې په عمل کې هم پلی شي. زموږ همکار رابعه اکرم خان په رپورت لري.
د پنجاب صوبې ضلع منډي بهاودین کې یو یو لس کلن ماشوم سره زیاتې او بیا د هغه د وژنې په اړه د پنجاب صوبې اعلی وزیر د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې د مجرمانو خلاف به مقدمه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې چلیږي. لس کلن رضا ارشد په 4 اکتوبر زیاتې نه پس وژل شوی و او په 8 اکتوبر یې پلار د صدمې له وجې مړ شوی و. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د ساحل یو چارواکي ممتاز حسین ګوهر هم دې لړکی وایي چې ماشومان سره د زیاتې ډېرې پیښې په پنجاب کې مخې ته راځي.
حکومت کې سونو کې چې د سیاسي خلکو لخوا لاس اچول کیږي او هغه وی ته چې کله معلومیږي کوم په دې خلکو لاس واچولو نو زموږ ووټونه خرابې دي شي، نو د دې خوا دا کیږي چې یا خو هغه دا کیس نه ګوري او یا دا کیس ختم کړي.
هم دې لړکی د ماشومان د حقونو یو کارپوه عمران ټکر وایي چې د نړیوالو معاهدو په رڼا کې ماشومان لپاره په خصوصي توګه قانون سازي نه ده شوې. په کار ده چې د دې معاهدو په رڼا کې د ماشومان لپاره یو داسې نظام جوړ کړی شي کوم چې ماشومان ته تحفظ ورکوي.
موږ دا وایو چې دلته په کار راځي چې یو چال پروټیکشن سیستم وي سپاره کې نه صرف دا چې هغه ماشوم ته قانوني رسته ملاويږي بلکې هغه ته نفسیاتي طور باندې هم هغه ته د هغه خاندان ته سهولت ورکړل کیږي او دا نه پاتې دا په ژوند کې څونه تبدیلی راځي چې هغه ته هم په میکانیزم کې په هغه سیستم کې همو ست د انداز سره کتی شي او په راتلونکي وخت کې که بیا چېرته د ماشوم سره داسې کیږي نو هغه به نه کیږي ځکه قانون موجود وي.
د غیر سرکاري ادارې ساحل په وینا چې په 3 کالو کې ماشومانو سره د جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه شوې ده او 13 کال څخه د پاسه 3.5 سره ماشومانو سره د زیاتې کیسونه رپورټ شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او نیوز ویک ویب سایټ په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پر ملال یوسفزی جوړ شوی فلم به ملیونونو خلکو ته د تعلیم پیغام ورسوي او د تعلیم لپاره به خلک وهڅوي. خو اوس هم د پاکستان، افغانستان او داسې ځینو نورو هیوادونو کې جنکې له خپلو حقونو محروم دي. د دې مقالې غټ ټکی له انیسا اجمل څخه ورو.
نیوز ویک ویب پاڼه لیکي د سواد د تعلیم مبارزې پر ملالی یوسفزی جوړ شوی دستاویزي فلم داونه په یو سل یو اویا هیوادونو کې خپریږي چې لوجې به په سلګونه میلیونه خلکو ته د ملالی د جنکو تعلیم د اهمیت پیغام رسیږي. ملالا د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو په سر وشتلی و او سخت ژوبل کړی و. مقاله لیکي ملالا چې دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي دای هسي ډېری پیاوړې دي، خو په پاکستان کې وسم د زیاتره جنکو لپاره په حالاتو کې بهتري نه دی راغلی او په شام کې بیا جنکو ته د تعلیم حاصلولو لپاره حالات د پخا په پرتلا نورم سخت شوي دي. وپاڼه لیکي په نړۍ کې حکومتي مرستندویا ادارې هر کال د تعلیم لپاره شاوخوا 14 اربا ډالر ورکوي او چې کله د تعلیم لپاره د کارکونکو سلور سلویختو ډلې ته وکتل شي چې پکې مرستندویا حکومتي ادارې، شخصي او دغسې ځینې نورې ادارې شامل دي، نو پر زیاترو د ملالی اغیز ښکاري ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بې مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیجې زیاتې کړې دي. خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې هغو ځایونو ته نه رسیږي چېرته چې تر ټولو زیات ضرورت وي. زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډېر لږ او یا ډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په څیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چېرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محرومه دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي. کوچ بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغرسيږي، نو رست بیا دغه کورنۍ هم بے وس شي. وې پانه لیکي مرستندویا ادارې اکثره په غسیمو کې د کار کولو نه ویریږي چرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطر وي او یا د دوی موجودګي هم لنجمنه وي ځکه چې د دوی لوجې د اغه باده پر ضد بریدونه راپاریږي چې دوی د مرستو کولو هڅه کوي. مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړيږي. د بلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 5 لکه د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محروم دي. تر روان کال پورې چې د شام د جګړې 4م کال دی، د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکونکو لویو نړیوالو مرستندویا ادارو د رجستریشن نه انکار کړی دی چې له وجې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي. بلخوا په اردن کې چې د کامی پیداوار شرعی د ترکی په نیمه ده، پکې 68% د شام ماشومان سکولونو ته ورځي او 100,000 ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي. نیوز ویک ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالې یوسفزۍ کیسې نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولي دي، خو حکومتونه لا پکار دي چې دې لار کې موجود خنډونه لرې کړي، د مرستندویه ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي. نو بیا به الله په هغه ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدای شي چېرته چې د افغانستان، شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاندې هیلې خپرونه په د بل غړې کې درورو وس د سلام پښتونخوا د غړې د هارون باچا پغه کې به یو سندر ختمو چې شعر د حمزه بابا دی.
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم د تقدیر سره تدبیر کولین شم خدایا دای توجه دا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کول ناشم جد سروخ کو جرگاڑا سرنشتا نن واتد تاثیر کول ناشم حمزہ اوس میں دا حسرت دینو واشم بس اخ کو نور بہر کولے ناشم مینا دیو لگوی لمبائی کلمہ ماس بزلی مینا دیو لگوی لمبائی کلمہ ماس بزلی مینا دیو لگوی لمبائی کلم ماسو زوی نہ دیو لگوی جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سوا سوا دز دمرا چپ ہر سوا میں ستا پرم پکار شو گرے دخپل زنگن دپا سخون کا خود خوب دپارا ستا زنگن پکار مینا دیو لگوی لمبائی کھما ماسو زوی مینا دیو لگوی لمبائی کھما ماسو زوی مینا دیو لگوی